السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. کابل کې د راتلونکي نظام د جوړېدو خبرې تودې شوې، خو د محمد اشرف غنی لومړی مرستیال ځان سرپرست ولسمشر ګڼي.
چون رئیس جمهور افغانستان
دا چې د افغانستان جمهور رئیس له هیواد تښتیدلی دی، زه خپل هیواد کې یم او د افغانستان د اسلامي جمهوریت مشروع سرپرست جمهور رئیس یم.
جلال آباد کې د ملي بیرغ په ملاتړ مظاهره په تاوتریخوالي اوښته. ملګرو ملتونو په افغانستان کې بشری وضعیت د اندېښنې وړ بللی او دا هم درته وایو چې پاکستان کې د سیاسونو او عوامو خلکو ترمنځ د افغانستان په اړه څه تبصرې کیږي. د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته ور ورکړو، اسمت ساروان سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
په جلال آباد کې لشته لشته یو تن د ملي بیرغ د پورته کولو په مهال د طالبانو په ډزو وژل شوی دی. د امریکا او بریتانیا مشرانو موافقه وکړه چې په جیوه غونډه کې پر افغانستان وژغي شي، او د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو موافقه کړې چې ملکي وګړي د کابل هوایي ډګر ته پرېږدي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې لشته لشه یو تن د ملي بیرغ د پورته کولو په مهال د طالبانو په ډزو وژل شوی دی. د ختیځ خبرندوی ټولنې یو مسؤول عبدالرازق همدرد وویل نن سلګونو کسانو غوښتل چې د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې د هیواد ملي بیرغ وځړوي، خو د طالبانو له لوري پرې هوایي ډزې وشوې. د ښاغلي همدرد په وینا په ډزو کې د سهار خبرندوی ټولنې مسؤول زاهد الله لګیدلی او وژل شوی دی. ځینې شاهدان وایي چې په دې پیښه کې دوه نو وشل شوی دی. راپورونه وایي چې سلګونو کسانو چې ملي بیرغونه په لاسونو کې وو په پښتونستان واټ او نورو مهمو ځایونو کې بیرغونه نصب کړل. د ننګرهار د خبریالانو د خوندیتوب ادارې ویلي چې وسلوالو طالبانو ګڼ شمېر عام خلک او همدارس د پژواک او آریانا نیوز خبري آژانسونو کمرمینان په قنداغونو وهلي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه چې ولې پر سوله ایزو لاریون والو ډزې کړي څه نه دي ویلي. همدارس له کونړ او خوست څخه هم راپورونه ترلاسه شوي دي چې خلکو ملي بیرغونه نصب کړي دي، خو د طالبانو له عکس العمل سره نه دي مخامخ شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دوی موافقه کړې چې راتلونکي اونۍ د جی و په مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه پر ګډې ستراتیژۍ خبرې وکړي. د بایدن له لوري له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر پریکړه ټینګار چې د مخکینی جمهوری پال ولسمشر په محل شوې وه، په امریکا کې دننه او له دې هیواد د باندې د امریکا د متحدو متحدانو پراخینی وکي پارول دي. بایدن ویلي چې باید د دوه انتخابونو په منځ کې یو غوړه کړی وای، یا دا چې بی پایه جګړې ته دوام ورکړی وای، او یا د ترامپ لار تعقیب کړی و چې باید ځواکونه وباسي. د اروپای اتحادیه د امنیت او بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل ویلي باید له طالبانو سره خبري وشي. بوریل پرون سه شنبه د اروپای اتحادیه له باندنیو چارو وزیرانو سره له خبرو وروسته وویل
زنه وایم چې طالبان پر رسمیت وپیژني. زه وایم چې باید د هر څه په اړه له دوی سره خبرې وکړو او حتی هڅه وکړو چې ښځې او نجونې خوندي شي. په دې خاطر موږ باید له دوی سره تماس ونیسو. ما نه دي ویلي هر څه چې طالبان کوي موږ دې ومنو.
طالبانو ویلي چې ښځو او نجونو ته د اسلامي شریعت پر اساس حق ورکوي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری پلان لري چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هم خپل کار ته دوام ورکړي. په جرمني کې د یو ان ایچ سی آر یو استازي کاترینا لومپ د جرمني رسنیو ته ویلي دي چې د کډوالو مرستندوی دا اداره به له نورو خیریه ټولنو سره یوځای د بې پرېتوب او خپلواکۍ د اصولو پر بنسټ افغانانو ته د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکړي. میرمن لومپ ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا خورا زیاته شوې او شاید تر دې هم ډېره شي، نو ځکه دا هیواد د نړیوالو مرستو ته اړ دی. د یونیچ سی آر په وینا ډېری کورنۍ چې د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي په کابل کې ډېره دي چې مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د کډکشت له پراخېدو وروسته نن د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د غیر قانوني کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کوي. د دې ټولنې ځینې غړي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هېواد په پراخه پیمانه د خلکو د تیښتې له کبله اندېښمن دي. په نننۍ غونډه کې په رسمي ډول د افغانستان په باب خبرې نه کیږي، خو پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د اروپایي ټولنې ځینې مشرانو پر یو لړ ستراتیژیو کار پیل کړی څو د 2015 او 2016 کلونو په شان د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو ته د کډوالو د ناڅاپي ننوتو د تکرار مخه ونیسي. اروپایي ټولنې د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره په وروستیو څو کلونو کې کلک تدابیر نیولي، خو د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکو ښکاره ګواښ کړی چې د عراق، افغانستان او سوریې کډوالو ته به اجازه ورکړي څو د ګاونډي هیواد لیتوانیا له هده د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو ته ننوځي. لوکاشینکو دا پریکړه پر بیلاروس د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې کړې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان وایي طالبانو متحدو ایالاتونو ته ویلي چې ملکی وګړي به پریږدي چې د کابل هوایي ډګر ته لاړ شي. سلیوان پرون سه شنبه وویل له افغانستان د ملکی وګړو د ایستلو بهیر به شایي د روان اګست تر پایه دوام وکړي. د چې په سپینه ماڼۍ کې وی خبري غونډې ته خبري کولې وویل د امریکا پوځ د کابل هوایي ډګر ته د ملکی وګړو د لیږلو په اړه په خبرو بوخت دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وویل افغانستان د خلکو د ایستلو لپاره وروستۍ نیټه د اګست 1 ټاکل شوې، خو د دقیقې نیټې د ټاکلو پر سر خبرې روانې دي. په همدې حال کې د سیراپورونه هم ورکول شوې چې طالبانو ځینې کسان چې غوښتل یې هوایي ډګر ته لاړ شي وهلي او مخه یې نیولې ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغانستان له پاکستان سره د 3-5 اووره سیالیو لپاره چمتووالی نیولی دی. د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک په وینا د کابل له نړیوال هوایي ډګره د الوتنو له پیلېدو سره سم به افغان لوبډله سریلانکا ته لاړه شي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د سریلانکا پخوانی لوبغاړی ویشیکا ګنوردینی د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د توپوهنې روزونکی وګمارل شو. او د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د فلزي یورانیمو د تولید د پراختیا په اړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د راپور په خبرګون کې د اټومي فعالیتونو د درېدو او د خبرو میسته د ایران د حاضرېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د بندرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي باور لري چې ایران د یورانیمو د فلز جوړولو ته هیڅ اړتیا نه لري. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د راپور له مخې ایران خپل 250 ګرامه شل سلنه غنی شوی یورانیم د تترا فلوراید یورانیم په بڼه د 200 ګرامه فلزي یورانیم د تولید لپاره کارول دي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کې غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږه وی پانه کې مونډلې شي. آدرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر راپور ته. په افغانستان کې وروسته تر دې چې طالبان کابل ته ننوتل او د دوی د مشرتابه ځینې غړي کندهار ته راغلل، د سیاسي نظام د جوړېدو په اړه خبرې ګرمې شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ادعا کړې چې دی اوس د افغانستان سرپرست ولسمشر دی. په خو دا چې په افغانستان کې د سیاسي نظام په اړه نور څه ویل کېږي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي موضوع لا هم روښانه نه ده، خو په دې اړه د خبرو پیل ته هیله شته. تمه وه چې د نظام د برخلیک په اړه د خبرو لپاره یو افغان پلاوی چې پکې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي ګل مشر ګلبدین حکمتیار شامل وو دوهې ته ولاړ شي، خو ښکاري چې دا سفر ونه شي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د نظام د جوړېدو په اړه خبرې اوس دننه افغانستان کې کیږي. د دې شورا یو غړي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دې خبرو د پایل کرنې ته معلومه نه ده، خو ژر به پیل شي. په کور دننه د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړېدو د خبرو د پایل خبر داسې مهال اعلانېږي چې تېره شپه له قطر د طالبانو یو پلاوی چې مشري د دې ډلې مرستیال مولا عبدالغني برادر کوي کندهار ته رسېدلی دی. په دې پلاوي کې د دوهې د سیاسي دفتر نورغړي مولا عبدالحکیم اخون، مولا فاضل، مولا خیرالله خیرخوا او مولا عبدالسلام حنیفي شامل دي. لودوی مولا خیرالله خیرخوا او مولا عبدالسلام حنیفي کندهار ته د رسیدو څو ساعته وروسته وویل د افغاني او اسلامي اصولو پر اړه کې نړیوالو ته د یو منلي نظام د جوړولو لپاره هڅې کوي. دوی زیاته کړه د افغاني دودونو او اسلامي اصولو پر اړه کې بشري حقونو ته ژمن دي او هڅه کوي هغه څه وړاندې کړي چې نړۍ پرې رضایت وښيي. ملا خیر الله خیر خواه وویل دوی په راتلونکي حکومت کې د ګډون لپاره مسلکي کدرونو ته اړتیا لري او د یوې ښې حکومتولۍ د جوړولو لپاره یې په کندهار کې له ځایي مشرانو سره سلا مشورې پیل کړې دي. تېره شپه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم وویل چې ژر به د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه خبرې پیل شي او اساسي قانون په ګډون به په مهمو مسایلو هوکړه وشي. د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه د خبرو هیله داسې مهال ښودل کېږي چې له افغانستان د وتلي جمهور رئیس غني لومړی مرستیال امرالله صالح هم د حکومت له پاشل کېدو درې ورځې وروسته پرون په یو ټویټ کې ولیکل دا چې جمهور رئیس له هیواد بیرون وتلی او واک یې پرېښی نو د اساسي قانون د حکم له مخې دی د جمهور رئیس ځای ناستی دی.
چون رئیس جمهور افغانستان
دا چې د افغانستان جمهور رئیس له هیواده تښتیدلی دی او نور په افغانستان کې نشته، پس زه خپل هیواد کې یم او د افغانستان د اسلامي جمهوریت مشروع سرپرست جمهور رئیس یم، قانوني او مشروع سرپرست.
سرپرست قانوني و مشروع.
ښاغلی صالح دا هم ویل چې په افغانستان کې جګړه پای ته نه ده رسیدلې او د دوی مبارزه به روانه وي. د طالبانو د نړیوالو غوښتنه هم د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل دي، هغه حکومت چې د دوی په آن جوړېدلې نړیوال مشروعیت پورې مشروط دي. که څه هم طالبانو د یکشنبې په ورځ د افغانستان پلازمېنه کابل ونیوه، خو تر ننه یې واکمنۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه ده پیژندلې او ډېرو هیوادونو دا کار د نوي نظام په جوړېدو پورې محدود کړی دی.
طالبان په داسې حال کې کابل ته راغلي دي چې سبا د اسد یا زمري د میاشتې 28مه له انګریزانو د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو 102مه کلیزه ده. سږ کال دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې افغانستان کې د قدرت خلا رامنځته شوې ده. آیا دا ډله طالبان به خلکو ته اجازه ورکړي چې دا ورځ ولمانځي په داسې حال کې چې همدانند د ختیځ ولایت په مرکز جلال آباد کې هلته کسانو د ملي درې رنګه بیرغ په ملاتړ مظاهره کړې چې دا مظاهره په تاوتریخوالي اوښتې؟ د دې مظاهرې تفصیل په دې راپور کې اورو.
افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د طالبانو او ولسي وګړو ترمنځ د ملي بیرغ د رازړولو پر سر اخو ډب که څه هم د یو ولسي وګړي د وژل کېدو راپورونه پکې ورکول شوي خو لا تایید شوي نه دي. په جلال آباد ښار کې د چهار شنبې سهار په سلګونه ولسي وګړي سړکونو ته راووتل او د دې ښار په بېلابېلو سیمو کې د ملي بیرغ د لګولو هڅه کوله، خو د دې ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي وسلوالو طالبانو پرې ډزې وکړې او دوی پرې نه ښودل چې د هیواد د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 102مې کلیزې د نمانځنې په پار درې رنګه ملي بیرغ د دې ښار پر واټونو راوزړوي. د جلال آباد ښار دوه اوسېدونکو سودیس شرفزي او پاچا ازادي راډیو ته وویل
نن سهار موږ غوښتل چې خپل ملي بیرغ د ځوانانو په لاسونو په پښتونستان واټ کې ولګو. د رسیدو سره موږ سره د طالبانو لخوا جدي برخورد وشو او د طالبانو ورونه وشول، لکان یې وهل، د لاس نه بیرغ واغسته، د خپل لاندې کړ. نن چې د خپل ښار کې ملي بیرغ د سبا د پاره ست تیاری ونیسو په پښتونستان چوک کې چې د موجوده حکومت د پانه چې ده هم موږ چې ده بیرحمانه وادونه په موږ باندې وشو.
پر ټولنیزو رسنیو په خبرو شوي ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې سلګونه وګړي چې ملي بیرغونه په لاسونو کې نیولي او د الله اکبر نارې وهي د ښار په واټونو کې ګرځي، خو ناڅاپه پرې هوایي ډزې کېږي. له خوست او کونړه هم د ملي بیرغ په ملاتړ د لاریونونو راپورونه ورکول شوي دي. ویل کېږي چې ګڼو ځوانانو د دې ښارونو په مرکزي سیمو کې د افغانستان ملي بیرغ زړولی او له طالبانو یې غوښتي دي چې دا د افغانستان ملي هویت دی، باید ټول یې درناوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د اسد یا زمري د میاشتې 28مه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د 102مې کلیزې سره برابره ده. د ننګرهار په ګډون د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې په تیرو کلونو کې دا ورځ په ولسي او دولتي کچه په جوش او ولولو نمانځل کېده، خو څه کال چې طالبان له پنجشیر ولایت پرته پر ټول افغانستان واکمن دي، د دغه ورځې د نمانځنې په اړه تر دې دمه رسمي سندي ویلي. د بلخ یو اوسیدونکی عبدالرحمن له طالبانو غواړي چې ولس ته د دغه ورځې د نمانځنې اجازه ورکړي.
دا چې د ازادۍ ویاړلې ورځ را روانه ده، نو پکار ده چې د طالبانو اسلامي امارت دغه ورځ په ویاړ سره ونمانځي او د ولسونو خوښي لاسته راوړي. همدا شان د بیرغ موضوع هم ده چې په دغه ویاړلې ورځ باندې بیرغ پورته شي او د بیرغ سره څوک کار ونه لري.
دوی دغه شان د افغانستان د ملي بیرغ د برخلیک په اړه هم اندېښنه لري او وایي طالبان باید دا د افغانستان د ملي بیرغ په توګه ومني. دوی وایي تور، سور او زرغون بیرغ په نړیواله کچه د افغانانو د بیرغ په نوم پیژندل کیږي او بدلول به سم پریکړه نه وي. طالبان سپین بیرغ چې د لا اله الا الله کلمه پرې لیکل شوی د خپل رسمي بیرغ په توګه کاروي. که څه هم دې ډلې تر دې دمه د ازادۍ د ورځې د نمانځنې په اړه څه نه دي ویلي، خو تېره ورځې عمومي ویان او د نشراتو د برخې مسؤول ذبیح الله مجاهد په کابل کې رسنیو ته وویل چې راتلونکی نظام به د بیرغ په اړه پرېکړه وکړي.
په جلال آباد کې پاتې کیږو. دغلته د آریانا ټلویزیون او پژواک اجان سیمه ییز خبریالان وایي چې نن سهار د سیمه ییزو طالبانو له لوري سخت وهل ډبول شوي دي. دوی وایي په ښار کې د روان وضعیت په اړه له ښاریانو سره مرکې کولې چې یو شمیر ځوانان د افغانستان د ملي بیرغونو سره یو ځای ښار ته راووتل او د بیرغونو د زړولو هڅه یې کوله. د دوی په وینا کله چې دوی وغوښتل د یادو خلکو ویډیوګانې وکړي، هلته د ولاړو طالبانو له لوري پرې ډزې وشوې او د کنداغونو ګزارونه پرې وشول. تفصیل په دې راپور کې.
ژاړي او وایي چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن غرمه مهال د وسلوالو طالبانو له لوري وهل شوي او ډبول شوي دي. په ننګرهار کې د آریانا ټلویزیون او پژواک اژانس تصویر اخیستونکي دوی وایي د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې کله چې یو شمیر ځوانانو د ملي بیرغ د زړولو هڅه کوله او دوی ویډیو اخیسته، د طالبانو له لوري سخت وهل شول. د آریانا ټلویزیون تصویر اخیستونکي محمود نعیمی ازادي رادیو ته وویل
چې دا کار تاسو نه کبري واړولې دته لاریون ته چې کبري واړولې نو د امارت مجاهدینو په موږ باندې ګزارونه وکړل، ته کو دغونو ګزارونه وکړل، اسوک سپېړې ګزارونه وکړل، همدې سي کښې کړو ولایت په خېته او یو کس پکې پیدا شو هغه اخلاص کړو.
د پژواک اژانس تصویر اخیستونکي زړګي امیرزاده هم ورته خبره کوي او غوښتنه کوي چې د طالبانو لوړپوړي چارواکي باید د دغه قضیه پوښتنه وکړي.
پښتونستان وخت کې ولاړو چې لاریون کوونکي راغو بیرغونه په لاس او زنده باد افغانستان او زنده باد بیرغ کوي چې موږ دا بیرغ باید بې احترامي ونه شي. دوی په تړه باندې تصویرونه مې اخیستل چې یو ناڅاپي د شا د خوا نه د کنداغونو ګزارونه کوم وشو او موږ یې ووتو
چې په دې اړه د طالبانو د عمومي ویان ذبیح الله مجاهد غبرګون واخلو، خو نوموړي تر دې دمه زموږ پیغام نه دی ځواب کړی. پژواک خبری اژانس هم په دې تړاو پر خپل فیسبوک پاڼه خبر خپور کړی، خو آریانا ټلویزیون لا هم رسمي غبرګون نه دی ښودلی. په کابل کې د رسنیو د ملاتړ ټولنې نه دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې تړاو څېړنې کوي. په همدې حال کې په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل یوسف ظریفي ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړه. ویل چې طالبان باید د بیان د ازادۍ په برخه کې خپلې ژمنې په عمل کې ثابتې کړي. په ورته مهال د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې دا پیښه غندلې او د طالبانو له مشرتابۍ غوښتنه کړې ده چې د یادې پیښې جدي پلټنه وکړي. د دې کمیټې مسؤل عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
چې د اسلامي امارت رهبری د آزاد رسنیو فعالیت ته اجازه ورکړې او د دغو رسنیو خبریالانو ته یې د مسؤلیت او خوندیتوب سینه ډبولې او په ضمن کې یې په رسنیو غږ کړی چې کولای شي د اصلاح په موخه انتقادي راپورونه هم چمتو کړي. د ژورنالیستانو دفاع کمیټه نن په جلال آباد ښار کې د یو لاریون پر مهال د امنیتي مسؤلینو لخوا د پژواک او آریانا د خبریالانو محمود نعیمی او بابرک امیرزاده د وهلو ډبولو په تشویش او خواشینی کې اچولې. دفاع کمیټه د اسلامي امارت له مشرتابه غواړي څو د پیښې ژوره پلټنه وکړي او عاملین د قانون منګولو ته په سپارلو سره د بیان ازادي یقیني کړي.
دا پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې همدا یوه ورځ وړاندې په کابل کې د طالبانو عمومي ویان ذبیح الله مجاهد د رسنیو د ازادۍ ډاډ ورکړ او ویل چې د کار پر مهال به هیڅوک خبریالانو ته سرخوږی نه جوړوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
لکه ورځ چې طالبان کابل ته راغلي دي په نړیوالو ورځپاڼو کې او دغه راز په نړیوالو غونډو کې دا تبصرې کیږي چې نړیوال ممکن په اسانه طالبان په خپلو سختدریزو تګلارو سره په رسمیت ونه پیژني. دا چې طالبان له کومو لارو چارو کار واخلي چې نړیوالو ته د رسمیت پیژندلو ورسي، په دې اړه مې لږ وړاندې په یوه بله خپرونه کې د کابل د پوهنتون د استاد شریف الله ویاند نظر وپوښت.
تر څو چې امارت اسلامي او طالبان په عمل دګر کې ځان نړۍ ته د سیستم سازی او د حکومت سازی په ډګر کې ثابت نه کی رښتیا هم د مشروعیت له اړخه دوی د پښتنې لاندې دي ځکه ولسمشر اشرف غنی د خپل وطن سره سم واک په سولیز ډول انتقال وکړ یعنی په دې معنی چې هغه باید استعفا کړې وه حکومت یې باید انتقالي حکومت ته ورکړې وه په هغه شکل ټوله نړۍ موږ په مشروعیت پېژندلو نو دلته موږ د بحران د مشروعیت سره هم خامخا مخامخ کیږو خو د دې لپاره چې نړیواله ټولنه موږ څخه یو مثبت انځور واخلي او موږ په مشروعیت ومني او موږ سره په سیمه ییزه او نړیواله کچه باندې اړیکې تر ټینګې شي نو زه دا ضرور بولم چې وایم چې دا څوره د چې د افغانستان سیاسي حالات زه څارم نړیوال ټولنه وایي چې زمونږ د طالبان باید چې یو ټول شموله حکومت ته غاړه کړي چې هغه حکومت کې د افغانستان بیلابیلې خواوې وي او د ټول شموله حکومت څخه وروسته دوی موږ د دوی سره ارتباط ساتلی شو دویمه موضوع چې هغه باندې نړیوال ډېر ټینګار کوي هغه د ښځو اقلیتونو او د افغاني ټولنې د تنوع هغه اساسي حقوق ساتل دي چې نړیوال د افغانانو څخه برخه امارات اسلامي څخه غواړي چې مثال عام اقلیتونو ته هم ښځو ته او هم د افغانی ټولنې بیلابیل اقشارو ته وخت ورکړي چې دوی راشي په سیستم سازی کې په نظام سازی کې د دوی سره ګډ کار وکړي دا دویمه مسله شو درېمه مسله چې زه فکر کوم چې کولای شي چې امارات اسلامي ته هغه لکه په شان باندې منځوي حکومت پاتې نشي یو دولت پاتې نشي بلکې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي زه فکر کوم چې دا ټول خبرې اترې باید په مفاهیمې لخوا له اړخه مختلاړ شي او بل خصوص د قطر کوم دفتر چې زه خپل شخصي دا نظر لرم چې قطر دفتر وساتل شي ځکه هغه د نړیوالو لپاره د خبرو اترو یو سټیج دی او کولای شي دوی د قطر دفتر څخه په استفادې د مختلفو هیوادونو سره د ناستې ولاړې او د دوی سره د خبرو اترو همداشان د دوی د غوښتنو ته د غوږ کېښودلو له په واسطه د سیمې هیوادونو او نړیوالو هیوادونو کوم اندېښنې چې دي هغه رفع کړي او دا د مشروعیت لپاره یو لاره جوړېدای شي بل دا چې د حامد کرزي او ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او انجنیر صاحب ګورګودین حکمتیار د شتون څخه دوی کولای شي استفاده وکړي چې دغه مشران هم په دغه ډیالوګ کې ځان سره راواخلي تر څو نړیوال ته قناعت ورکړي چې دوی په شتون کې ارزښتونه ساتل کېږي د اساسي حقونه ساتل کېږي او افغانستان کې د تیرو شلو کلونو هغه کوم نسبی پرمختګونه او هغه شیان چې دي هغه هم د نړیوال ټولنې لپاره ډاډ ورکول کېږي چې دا ساتل کېږي
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریدا د پانتون استاد شریف الله ویاند و چې پر دې خبره کولې چې طالبان څنګه کولای شي چې ځان نړیوالو ته په رسمیت ور وپیژني
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د ملګرو ملتونو مرستندوی ټولنو په افغانستان کې روان وضعیت په تیره د بشري حقوقو او د ملکیانو د ژوند خوندیتوب لپاره د اندېښنې وړ بللې دی بیلابیلو دغو ادارو پروند د اتریش په پلازمینه ویانا کې غونډه کړې چې د خبرو تفصیل د نوریاس نوري پر راپور کې اورو
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وی د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته په کار ده چې پر طالبانو له خپل نفوذ څخه کار واخلي تر څو دا ډله د ملکی خلکو ژوند خوندي کړي د دې کمشنر ویاند روپرت کال ویلی پرون دوشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د ملګرو ملتونو غړي مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د وضعیت د قراري لپاره له خپلو امکاناتو کار واخلي او د هغو ډلو د ژوند خوندیتوب یقیني کړي چې له خطر سره مخامخ دي کالویلی زیاته کړه د طالبانو ویندویان په وروستیو بیانونو کې هغو خلکو ته چې له پخواني حکومت سره کار کړی د عافیه او ښځو او نجونو ته د کار کولو او زده کړې په ګډون یو لړ ژمنې کوي چې باید پر هغو عمل وکړي خو پخوانیو تجربو ته په پام په دې برخه کې ځینې شکونه هم شته
په ډیرو خلکو کې خورا ویره خبره ده او تیر تاریخ ته په کتو هغه د درک وړ ده
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یو این سی آر ویاند شابیا مانتو ویل دا کمشنری د روان وضعیت په ترڅ کې چې د بدلېدو په حال کې دی د ښځو او نجونو او د هغو کسانو چې په اوس یا تیر وخت کې له حکومت نړیوالو سازمانونو یا نړیوالو پوځیانو سره همکاري کړې په ګډون د ملکي وګړو له بشري حقونو څخه تېرېو ته اندېښنه لري نوموړي د روان کال له پیل راهیسې د جګړو او ناامنیو له امله د بې ځایه شویو کسانو شمېر له 550,000 زیاتو خود او زیاته کړه چې که څه هم په اوس وخت کې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د تلونکو کسانو شمېر کم دی، خو وضعیت په چټکۍ د بدلېدو په حال کې دی. نوموړي زیاته کړه چې دغه وضعیت په پام یې له هیوادونو غوښتي چې بیرته خپل هیواد ته د افغانانو له جبري ستنولو ډډه وکړي.
In the wake of the rapid deterioration and
data papam che de hewat par dir bar kho ke amniyati aw de bashari haqunu waziyat pa chatakai kharab shawaya aw yow bashari bedanai halat ra masta shawai UNHCR us par hewadunu ghak kwi che de hugu afghananu jabristan wal wadrawi che mukhke de nani wal khonditop mustahiq na de pejandal shawi د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویان طارق یاشاروی هم په ویانا کې آنلاین کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې روان وضعیت پر روغتیایي کمزوري سیستم لا ناوړه اغېز کړی او روغتیایي اساسي توکي او تجهیزات له کمبود سره مخامخ شوي. یاشاروی دغه راز وویل په کابل هوایي ډګر کې ګډوډۍ او هم د روغتیایي عاجلو وسایلو او درملو رسول له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف د فعالیتونو او بیړنیو چارو مشر مصطفی بن مسعود دغه کنفرانس ته په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ وباله وویل. دا هېواد د ماشومانو د اوسېدو لپاره له ستونزو ډک ځای دی او وضعیت لا د خرابېدو په حال کې دی. هغه زیاته کړه د روان 2021 کال لپاره اټکل کړی چې له هرو دو افغان ماشومانو یو به خورا له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. هغه وویل په افغانستان کې د 3 میلیون وګړو چې بشري مرستو ته اړتیا لري نیمایي یې ماشومان دي.
د ملګرو ملتونو د مرستندویه بنسټونو اندېښنې مو واورېدې. اوس دا چې ګاونډي هیواد پاکستان کې د افغانستان په اړه د سیاستوالو او عوام خلکو ترمنځ تبصرې څه دي، لږ وړاندې مې د مشال راډیو خبریال احمد شاه اعظمي وپوښتل.
تبصری خو بیلابیل گوندونه بیل تبصری کی حکومت بیل تبصری کی حکومت ته کراس حکومت د اطلاعات او یا خبرونو مرکزی وزیر فواد چودری پرون یو خبری غونډه تول چې دوی د طالبان وسنۍ اداره یا ممکنه راتلونکي حکومت تر هغه وخت نه تسلیموي تر څو چې دوی له سیمایزو یا نړیوالو هیوادونو سره تماسونه نوي نیولي، یعنی پر خپل سر به دا کار دوی نه کوي. دا ځل لکه تیر ځل چې درې هیوادونه و، متحده عرب امارات، سعودي او پاکستان د طالبانو پخوانی حکومت ته تسلیم کړي وو، خو دوی دا ځل به دوی دا کار په خپل سر نه کوي. یو خو دا، بل پرون د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن او د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره خبرې کړې دي. نو هغه ته دا ویلي دي چې تاسو باید د افغان حکومت، یعنی د راتلونکي د طالبانو ممکنه حکومت چې دی، په دې کې باید د بشري حقوقو تضمین وسی او هلته امنیت ټینګ وساتل سي. یعنی داسې اشاره ورکول کیږي چې پاکستان تر اوسه هم پر طالبانو څه ناڅه نفوذ لري. نو دوی چې د صدر اعظم عمران خان سره دا خبرې کوي، یعنی چې هلته باید دوی له دوی سره خبرې وکړي، له طالبانو سره، هغوی دې ته راضي کړي چې دوی هلته بشري حقونه تضمین کړي او امنیت ټینګ کړي، یا افغانانو ته تاوان یا زیان ونه رسي. دا خو د حکومت دریځ سو. بلې خواته که راسو، عامو خلکو او ځینو خبریالان هم په دې کې پکښې دي. یعنی هغوی دا یو ډول جشن خو نه سورتولې، خو ډېره خوشحالي څرګنده کړې ده چې هلته طالبان واکمن سوه، د نړۍ یو زبر ځواک ته ماتې ورکړله او دوی په ډېر ساده توګه باندې راغله، د حکومت چارې ونیولې او په ډېرې چټکۍ سره ولاړه. خو په عین حال کې بیا یو شمیر نور پاکستانیان دي، هغه بیا په دې باندې خواشیني دي څرګنده کړې ده چې دا د جمهوریت زیان دې ته ورسېدي. اولته د افغانانو د 40 کلنې لاسته راوړنې چې دي، هغه به یو ډول د اوبو باندې لاهوسي. دا خبرې کړې دي. سیاسي ګوندونو ته کراسو، په سیاسي ګوندونو کې پښتانه ملتپال سیاسي ګوندونه یا بلوڅ ملتپال یا سندیان، هغوی د افغانستان د پخواني حکومت پلوي کوي. هغوی دا وایي چې هلته یو جوړ حکومت و، جمهوریت و، نظام و، بشري حقونه تضمین و، د ښځو د ماشومانو حقونه، هر څه روان و. نو دا یو ناڅاپه بده څپه راغله. خو بل خواته که وګورو، ځینې نور سیاسي ګوندونه دي چې لکه مذهبي سیاسي ګوندونه زیاتره، هغوی به په دې باندې خوشحالي لمانځي. هغوی دا وایي چې د طالبانو اسلامي حکومت رالی، شریعت به دلته نافذ سي او افغانان به اوس د اسلامي چتر لاندې دلته ژوند وکولی سي. نو دغسې بېلابېل غبرګونونه دي هلته.
ډېره مننه. کور مو ودان. د مشال راډیو همکار احمد شاه اعظمي و چې تاسو ته دا وویل چې په پاکستان کې د حزبونو، سیاسونو او عام خلکو ترمنځ د افغانستان د وضعیت په اړه څه تبصرې روانې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي راډیو ووري.
څلور نیمه بجې شوې وړاندې درته اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو لرو په دې هله چې را سره واوري. خو اوس اسمت ساروان ته وار ورکو چې د دې ساعت د خبرونو لنډیز در اوروي.
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې لږ تر لږه یو تن د ملي بیرغ د پورته کولو په مهال په ډسو وشل شوی دی. د ختیځ خپرندوی ټولنې یو مسؤول عبدالرازق همدرد وویل نن سلګونو کسانو غوښتل چې د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې د هیواد ملي بیرغ وځړوي، خو د طالبانو له لورې پرې هوایي ډزې وشوې. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دوی موافقه کړې چې راتلونکي اونۍ د جی او په مجلسي غونډه کې د افغانستان په اړه پر ګډې ستراتیژۍ خبرې وکړي. د اروپایي اتحادیې د امنیت او بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل ویلي باید له طالبانو سره خبرې وشي. بوریل پرون سه شنبه د اروپایي اتحادیې له بندونو چارو وزیرانو سره له خبرو وروسته دا څرګندونه وکړه. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری پلان لري چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هم خپل کار ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د کړکېچ له پراخېدو وروسته نن د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د غیر قانوني کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان وایي طالبانو متحدو ایالتونو ته ویلي چې ملکي وګړي به پرېږدي چې د کابل هوایي ډګر ته لاړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغانستان له پاکستان سره د 3-5 سیالیو لپاره چمتووالی نیولی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د فلزي یورانیمو د تولید د پراختیا په اړه د اتمي انرژي د نړیوالې ادارې د راپور په غبرګون کې د اتمي فعالیتونو د درېدو او د خبرو میسته د ایران د حاضرېدو غوښتنه وکړه.
سموګاګل ازادي رادیو نه اوري. په خوست کې د افغان حکومت څخه طالبانو ته د سولېز انتقال د ورځ راهیسې د یو شمیر مخابراتي شرکتونو خدمات ټکنی شوی او د خار په زیاتره هټیو کې د یو شمیر شبکو د سیم کارتونو لپاره د حساب زیاتولو کارتونه یا کریډیټ کارتونه هم ختم شوی دي. په دې اړه راپور اورو او ورپسې هم اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو مهیروي.
کمال شاهزاده په خوست کې د ویلې سي خون کېدای نوموړی وایي له تېرې ورځې راهیسې په ټلیفون کې د غږیزو اړیکو د نیولو لپاره حساب ختم شوی او لا تر اوسه نه دی توانېدلی چې د کلي او د ښار په یو شمېر هټیو کې د کریډیټ کارت پیدا کړي. دی وایي د کریډیټ کارتونو د نه پیدا کېدو له امله دی او نور عام خلک له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي.
ډېر خلک ورسره په تکلیف دي، په مشکلاتو کې راګیر دي. د پرون راهیسې په خوست کې زه خپل MTN په کارت پسې یا زیرو پسې ګرځتا ودم او نن ورځ هم په ټول ښار کې د MTN یا د اریبا کارتونه نه پیدا کیږي. نو که مسؤل چارواکي دغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي ترڅو دغه ځنګړې ستونزه هم حل کړي.
شاهزاده وایي په یو شمېر هغو هټیو کې چیرته چې د مخابراتي شبکو کریډیټ کارتونه د لاسرسي وړ دي، بیه یې له اصلي قیمت پورته شوې ده. خلق وایي د کارتونو د کمیدو د ستونزه په دې ولایت کې د صرفانو او د بانکونو د بندیدو له امله رامنځته شوې. خو په خوست ولایت کې د صرفانو د اتحادیې مشر نظیف الله ورین ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت او د کابل ترمنځ په لویه لاره کې د وروستیو بدلونونو پر مهال د لارې د نه خوندیتوب او د بانکونو د بندیدو له امله په دې ولایت کې د یو شمېر مخابراتي شبکو کریډیټ کارتونه ختم شوي دي.
یوازنی سیستم دا راځي چې درکو پیسې چې دي پیسې موږ نشو بسولت. بانکونه باندې لیارې په دلیارې په سبا مشکلات شته چې کله د انتقالات د پیسې کېږي. خو صرف په موږ انتقالات په بانکې باندې کېږي، د شخصي بانکونه باندې دا هم حدا ستونزه شته. تر هغه پرځان د صرفې د بانکونه باندې او سره د کریډیټو هم د فروشې باندې انشاءالله چې دا خپل امنیت سره څه ده د دې څو ګروباشي مرو مشکل نه وي. انتخاب درکېږي د مرکز نامه کېږي، بانکونه خلوشي.
د صرفانو د اتحادیې دغه مشر وایي ډډمند چې په همدې نږدې ورځو کې به د لویو لارو امنیت خوندي شي، بانکونه او د صرفۍ هټۍ به خلاص شي، چې په دې سره به د کریډیټ کارتونو د اخیستلو او له مرکز کابل څخه ولایتونو ته د لیږد پروسه خوندي او چټکه شي. یوازې په خوست کې نه بلکې د دې ولایت په ګاونډ پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخ شوي دي. له دې وړاندې له رسنیو سره په خبرو کې طالب چارواکو د لویو لارو په ګډون په ښارونو کې د دفترونو، ادارو او د سوداګریزو مرکزونو تر څنګ د بانکونو او صرفیو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړی و.
آزادی او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خیش په او راځي ولري په دې پروگرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبرو چې د خپل سیمو د امنیتی وضعیت په اړه یې ازادي رادیو ته را استولې دي. دوی په دغه پیغامونو کې تر ډیره د خپل سیمو د امنیت په اړه اندېښنه خودلې او له دولتي چارواکو غوښتي چې سیمې ژر تر ژره ورته خوندي کړي. موږ په همدې اړه د دفاع وزارت له ویان سره مرکه هم کړې ده، خو راځئ تر هر څه مخکې دا پیغامونه واورو.
سلام علیکم. کندهار په سر په اړه کې کندهار د سر په ځای او خاطر چې زه دغه کمربند کې هغه لري دیم برنګ شتل دي دا که په شی دان سیو نه بل ځای دیم په چټک کې زه خپل هغه ورځ دورې زم نه غن یو خاطر او په دې خاطر دې چې کان دې بار نه وته دغه ملکان باندې کې دغه یا وایې هم کې بار نه چپره څو مستریم مستم کله چې پای خبرګار دراوه چې خپل دې دا چړ نه وکی.
نو سلام علیکم دا دغه راډیو خبري اله ټول زور سره وروغسته بلا ډیر عدالت نه خراب ته
بلی. سلام علیکم. زه د ازادي د رادیو څخه خواهش کوم چې زموږ ځغ نه شرکی دغه ګلبدین چې دی د څه ډول رهبر دی؟ آیا یو څوک چې والی ټاکی یا وزیر چې پاچا ټاکی مظاهری پر کوي او اوس چې پاکستانیان دا وطن اشغال کړی ګلبدین ولې سکوت دی؟ یعنی پدې موجب وخت خپل ځخ پورته کوي او اوس چې افغانستان پاکستان اشغال کړی دی، افغانستان اشغال کړی دی او ګلبدین سکوت دی. نو زه د ازادي د رادیو څخه خواهش کوم چې زما ځخ ټول ملت ته نشر کړي، لکه چې دا د ملت ځغ دی. په ازادي پدې کې کوم ازادي رادیو پدې کې کوم قصور نه لري، دا د ازادي د رادیو نظر نه دی، دا د ملت نظر دی.
سلام علیکم. ازادي رادیو ته زما ډیر ډیر سلامونه، ملګرو ته سلامونه. ملګرو به زما دغه پیغام چې دا د فرا مرز څخه مرز ته د ایران څخه چاودېدونکي توکي او بارود راوړي د افغانستان خاورې ته، هیله کوم چې د دغه مخنیوی وکړي کنه افغانستان به متبا او پرباد شي.
د راډیو ازادي ټولو کارکوونکو او محترم اورېدونکو ته السلام علیکم. ما د سلام خدمه دا هیله ده چې دا زما پیغام پورتي سروان صاحب دا مشرف جنواری صاحب د ملي دفاع وزارت ویان چې دا کومې سیمې طالبانو نیولې هغه د ولایتو والیا نری وی چې و نیولې دغه تایید یې او بیا د دغه د یی چې یادانه جنې وله تاسو دا خپل کار باندې د تاسو خبر ورکړي او دا تاسو چې تاسو حقیقت وایي بیا د ولست سره نه منې پیدا کوله، یعنی پروپاګاندا یا تبلیغات او دا هله مو تاسو دا چې دا نو پیغام
واقعیت بیان کرے دی بلاری دا افغانستان پر حکومت پانی دا رخ قوم کواقع حکومت واڑی حکومت کی پدی وطن کی نو هغه دی اردو ته موټرسکلان ورکی، ځکه چې موټرسکلان په افغانستان کې د زمینی هلیکوپټر معنا لري. کچېری موټر چې دی موټر په مخ کې مینونه ایشول کیږي، موټر په افغانستان کې یو مهم رول نه لري، نو ورته دی موټرسکلان ورکی.
بل السلام علیکم. حضرت مرحبا ته هنمال ولا ترور یا غو نو پیغام دی زمسته سرمایش د مظلوم څخه ولې سات نه کیږي حکومت ته وروره یا ته یا خدای ور لا کوي دا یو سړی مو چې په شم د کوي نه چې هغه هم ولا دی دی عیال پتی دا کی څوک روزانه کی څوک روره ځي چلی نو د دې مظلوم سره څه ولې اخیسته ده.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ټول د ازادۍ رادیو او ریډیو کته سلامونه وړاندې کوم. الله پاک وو کې د افغانستان زموږ سره په قرار سره دا اندوار نسبه چې کوم ځای روان دی کوم حالات روان وروره بس بعد مشتت مسوان الله پاک متوجه سره بس دا هم د الله پاک یو امتحان مشتت باندې نو بعد ما تور الله پاک متوجه شو ته بیا وکاژه کوم ګوره هو چې تاسو په خوا کړی وای کوه باید هغه ټول سبا وکاژه.
د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه احترامات تقدیموم. واجد الله يم د کونړ ولایت نه د افغان فوج سرتیری زه اشرف غنی ته دا وایم چې افغانستان یې معامله کړ الله دې در سره حساب وکړي ځکه چې د اردو سربازان یې شهیدان کړل په طالبانو په وخت د جنگ کې کومک او حمایه یې نه کوي د فوج نوم دې وشرماوه. هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. وسلام.
بله السلام علیکم. د لوګر ولایت ازر ولسوالۍ باره کې مې درته دا وړوکی شانې پیغام پرېښودو چې دلته خو حالات ډېر کړکېچن دي ډېر ولس خو یوازې په نغی تکبیر څخه نغی تکبیر باندې دې هغه دفاع نه شي کولی. نو هیله مو دغه ده غوښتنه مو هم همدغه ده چې موږ ته خو داسې یو ډول تدابیر ونیول شي نو په دې باندې خو نه کېږي چې ولس پروت ده او عوام ځورېږي او خلک یې کیسه کې نه دي لوړپور چارواکي د دې پوښتنه نه کوي تر څو به دا ورځ دومره کړېږي او دا یو سلام په عرفات او دا هم دغه څه موده مخکې بار کړې ده د دې ساحې څخه انتقال کړې ده دوی خپل مرکزي ساحې ته وړې ده او د ولسوالۍ حالات هم نور په خرابېدو باندې دي نو چې دې ته یو ډول تدابیر ونه نیول شي او د دې غم ونه خوړل شي دا به تر څو د ولس داسې په تورتم او په تیارو کې ناست شي او له چا څخه به پوښتنه وکړي مرکزي حکومت چې دې وخت کې په دې اساسو شبو کې د حضر غم ونه کړي نو بیا خو نور ورس هم مجبوره ده ځان به د یو کار پیدا کولو په تمه به طالبان نه به دفاع کوي.
سلامونه نیکی هلی احترامات در آزه جان و کاران و کارکون که تباد در سلامه در سنگ چلده که علمان وانی در الله خبانی جان یا نیسی کت چیزه سریکیز در مخصره چی کت شده والی در آغانی لیان تناس در اشرف غنی نم در سیده هلی در سیده غره کام والی رو اونی شید.
بسم الله الرحمن الرحیم عبدالله نظایم نظامی مدی مدی اصدر تماس کم سیلی در زمان پیغام نشر کرد زه د امریکا یو څه د فایش کوم چې نور د افغانستان ملت نور خپل بمباری ته پاتې مو وکړي نور د افغانستان مظلوم ملت نور نه نه دوی.
السلام علیکم. دا نباسین د مریم د ایمن ولایت مرکز شوګا ته سره د ټلیفون پر کار شوه څنګه په تاسو موږ راغورې د ایمن ولایت کې څو جبرئیل خان روان دی د مرکزی ادارې په دا غوښتنه د اوګایلو مې چې
خبر کو خالی ڈوڑی رسمت
خدا قربانی پہرا کے سو اور بل دے سوک ملایان وجی سوک طالبان وجی سوک اسکر وجنی دا سنی وجے دکھو دیو نہ شرن کی شاد ملیاں مدرسو ترا باسی وجنی دا تاسو ما پر موږ نه درې دی ولې دا خارجان اوس په دغه کې دا رسنوي تیز خبر نه ورکې اڅ نه وای چې دا څنګه بمبار پر چا کې دا سختمنو نه چا نه دی دا مړي دي چا کې دا پر څه باندې کې.
وعلیکم السلام. علیکم السلام. زه نصرت کندار ته خبرې کوم. ډیر بد حالات دي خدای په دې قران په دې کې طالب دي کې حکومت دي مسلمانانو په کورو بمباري شروع دي ټکان شروع دي ممان شروع دي رقم رقم صلاحی استعمالی تا دار اول ارمان نخ پکای جری جت پد مسلمانانو او مسلمانانو مده کی دست د سره وو غار چوا دغه سو بالا در اس کو نی پوس سینه به پر امور دغه خوایس نه کو چی چپا دی وتی برا دی ورل کی اگر سرحدونه زنیونه ول شارګونه زنیونه ول دوری چی شي د سال په دروازو کی ورته ولاد سر نه یی زنیونه ول د خدای په لیا پر سر باندې ور ور صدر ساعت مرمه پر ور یو دای کډ غری بلبل زکر غری تاسو په لاسه وره د تانکیری شي دانکیری یو جواب نه لري.
سلام علیکم ځان سلامات نمرات ولایت دران د ولسوالۍ څخه په تمه شیما دران ولسوالۍ کې ډیر جنگ شروع دی د اخترا یې چې ډیر مسلمانان آزاد دي.
زه احمد نسیم ارمنی د مرکز لشکرګاه شهر څخه دا پیغام د ازادي راډیو ته پریږدم. د اصل لشکرګاه مرکز لشکرګاه شهر په ډیر بد حالات کې دی ځکه چې ډیر بد جنگ بشکې شروع دی. د یوې خوا طالبان دي، د بلې خوا عسکر دي، د بلې خوا تیری بمبار کوي چې حتی په دې بمبار کې ملکیان ټول بشکې مړه شول، شهیدان شول. حتی تاسې وینئ په ټولنیزو رسنیو باندې چې په همدغه لشکرګاه ښار کې د ارینا په نامه باندې روغتون و چې ټول ملکیان خلک بشکې ولاړه په روغتون کې. طالبان څه کوي وروره؟ دا خو د یوې خوا څخه بمبار شروع دی وروره، ګرد ملکیان اسرائیلو بمبار کړل. ایا حکومت وايي تاسو شان څخه اوس زموږ په داسار تصفیه کو شار خو داسې نه دی وروره لکه چې یو کلی د داخله څخه خلک وځي دغه شار بلی تصفیه کی په شار کې وروره د خپل کاو کورونه د راګر د خلک چیرې لاس د سلطنت ځای کم دی په دې ګرمۍ په دې بد حالات کې.
السلام علیکم. زه د غادي راځم د غادي راځم کوم ته سلامونه وایم. نو د کندهار په ولایت کې په پنځم راځي چې د بد دغه دغه په دغه په دغه د حکومت یې جنور سره ولري.
السلام ریڈیو خبر د مرمیو باران دی پر مش باندې د بومونو باران دی کا طالبان نو مشرانی پر مش باندې د مرمیو باران بند کی او کا د دولت مشران یې فرموش دی دا د بومونو باران بند کې موږ ټول شتمنۍ د خاورو سره خاورې کړي. موږ کوم سرایونه چې دی هغه د خاورو سره خاورې سو کاروبار نسته، هیڅ ایلا نسته. موږ د ټولو مشرانو څخه دا هیله ده هر هغه څوک چې په دې کار کې ولاړ وي یا تصرف پکښې لري هغه دې پر دې ملت باندې زړه سوی وکړي. د دواړو غاړو څخه موږ دا
السلام علیکم. د اردگان د ولایت د چارچنو د ولسوالۍ څخه خیات رحیم خبره کوم. نو د افغانستان د هر ولایت په هر ولسوالۍ کې ولاړه ودانۍ نه لرو چې ولسوالۍ هغه ټوله نړېدلې وي. او بیا په هر کلي کې موږ جوړ سرای نه لرو هغه ټوله چې دوی په جنګو کې هوا شوي دي. خو د طالبانو او د حکومت یعنې د حکومت د نظم سره مل دي کوم یو حکومت کوم یو په پرمخ ځي کوم یو بشاته پاتېږي.
بله السلام علیکم. محمد قاسم زواکین د هلمند ولایت څخه پیغام لرم. په هلمند کې د تیرې جګړو څخه په هلمند کې ډېر سخت حالت روان دی. د بشپورون نوې سره جګړه په هلمند باندې شدا په ښار کې سخت جګړه روانه ده. کچیر دلته یو بشري ناورین روان دی ځکه چې بمبارم شروع دی او نور جګړه د شاک مابین کې ده. د خلکو پر سر جګړه روانه ده.
بله السلام علیکم. لومړی چې د آزاد راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دوهم قدم کې زه نه بشا تکل ما د خوست ولایت له اول کنده کې پام ته د ټول افغانستان حمله دولتي چې هغه حمله وسلواله طالبانو خپله کوي چې د افغانستان د آبادۍ لپاره سوچ وکړي. ممنه د نورو خبرې ممنه راشه دلته کښېنئ. کوم نیمګړتیا چې په هر چا کې وي هغه سمه کړو. نور د افغانستان د آبادۍ لپاره فکر وکړئ تر څو به مو ماشومان ځوانان سپین ږیرې ښځې بوډاګان د بدو ورځو ته مخامخ وي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د امنیتی وضعیت په اړه مو د اوریدونکو پیغامونه واوریدل. موږ هم دا اندېښنې په یوه مرکه کې د دفاع وزارت له ویاند روح الله احمدزی سره شریک کړې. لومړی مو له ښاغلي احمدزی نه وپوښتل چې څه لامل دی چې په پرله پسې ډول د ولایتونو مرکزونه د طالبانو لاس ته لویږي.
لکه څرنګه چې تاسو هم اطلاع لرئ، د افغانستان دښمنانو د هېواد په بېلابېلو برخو کې د افغانستان د خلکو او د دې خاورې او جغرافیا پر وړاندې خپل شوم لوی پلانونه په پلان کې لري، او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه هېڅکله دوی ته دا اجازه نه ورکوي چې هغه شوم پلان ته خپل ورسیږي. زموږ مبارزه، زموږ جدیت او قاطعیت د دښمن پر وړاندې، د افغانستان د خلکو د دښمنانو پر وړاندې له پخوا څخه ډېر زیات جدي سوی دی، او دغه مبارزه به مو لا جدي انډي پر وړاندې روانې. تاسو وګورئ کوم تلفات چې په دې ورځو کې دښمن ته اوري، هغه په تیرو شلو کلونو کې بي ساري دي او د افغانستان امنیتي ځواکونه. اما دلیل دا دی چې د تاسو او ټول اوریدونکو پښتنه پیدا شي چې په اراضي کې د طالبانو پرمختګ دی یو څه، اما عمق موضوع ته چې لار شو، په سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي او په سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته را لیږل شوي دي، د افغانستان د خلکو پر وړاندې د وحشت او دهشت دپاره. اما تاسو یوازې په هلمند ولایت کې چې وګورئ، د دوی د سرې قطعې قمندانان، نظامي مسؤلین او د دوی مهم او کلیدي قمندانان، نه یوازې د طالبانو بلکې د القاعده شبکې همدار از د نورو تروریستي شبکو مشران، د دوی قمندانان او هغه مهم او کلیدي کسان چې د جګړې رهبري په لاس کې درلودله، هغه ټول له منځه یوړل شو. دا نه یوازې په هلمند کې، تاسو په کندهار کې، په هرات کې، په بدخشان کې، په غزنی کې، په پکتیا کې، په تیرو څو ورځو کې دوی ته سخت تلفات اوښتي دي، او دا به زموږ د مبارزه په جدي توګه.
بله احمد زای صاحب، تاسو وایئ چې په تیرو شلو کلونو کې طالبانو ته په بېساري ډول مرګ ژوبله اوس اوړي، اما یو شی چې ښکاره دی هغه دا دی چې د ښارونو سقوط یا په یو ډول ښارونو ته د طالبانو ننوتل هم بېساري دي. همدا پرون کندوز او طالقانو سره پل ته طالبان ننوتل، د دې لامل څه کېدای شي؟ د طالبانو لیکې پیاوړې شوي، جنګیالي زیات شوي، او کنه افغان ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان له دې موقع استفاده کوي؟
نه، د اول کې مقدمه کې خپل خبره تاسو ته وکړم، په دې لسی هغه مد نظر نیولی چې په بیساری توګه هغه کوم ترګر چې د افغانستان خاطر لیگل کېدل هغه هم بیساری دی اوس، او دقیقا د دوی هغه ټول مدرسې رخصت شوي دي. سره له دې چې د پاکستان د پوز افسران، د هغوی منصوبین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي، د طالبانو په خوا کې. نورې تروریستي ډلې چې په سیمه کې شتون درلود مخکې، هغوی هم د طالبانو له دغو حرکتونو سره، له دوی سره یو ځای شوي دي، او د افغانستان د خلکو پر وړاندې دغه شوم هدف کې دوی هم لاس له دوی سره یو کړی دی. دا جدي مبارزه غواړي، درسته چې یو څه پرمختګ به لري، اما په عین زمان کې هغه کوم لوی هدف چې دوی درلود هغه هدف یې ورته مات شوی دی، او هغه هدف ته به دوی نه پرېږدو. د افغانستان امنیتي ځواکونه صحیح ده چې یو څه پرمختګ دوی لري، اما کوم هدف چې دوی درلود په دغه موده کې هغه د دې هدف مراتب او هغه کوم شی چې موږ تاسو ته تصویر کې وزبورو ظاهر دي ګورو په مراتب ډیر لوړو.
او احمد زای صاحب، ممکن اوریدونکو ته دوی هدف په اړه باندې معلومات ورکړي؟ طالبانو څو غوښتل چې ډیر نور ولایتونه ونیسي،
ډیر نور ولایتونه په شمول د کابل، او د دې نظام سقوط لمنځه وړل. اما د افغانستان امنیتي ځواکونه به هیڅ کله دوی ته او د دوی ملاتړ ته، که چیرې تاسو وایئ چې دوی تلفات په هغې کچه نه دي، نو کولی شي ډېر ښه آدرس تاسو ته درکوم، هغه سلیب سرخ نه تاسو پوښتنه وکړئ، او دا هم پوښتنه کولی شئ چې کوم آدرس ته دغه جسدونه د ترورستانو انتقالوي، له کوم آدرس چې راځي دوباره همغه آدرس ته انتقالیږي. دوی نور ستړي شوي دي د ترورستانو د جسدونو د انتقال په برخه کې اخواله کرښې. پس په دې اساس باندې د افغانستان امنیتي ځواکونو تعهد کوي، او د افغانستان د امنیتي ځواکونو هغه جدي مبارزه ښیي ده.
نړیوال څومره ستاسو سره په دې مبارزه کې اوس ملګری دي؟ البته په نظامي برخه کې ښاغلی بایډن وویل چې بي 250 الوتکې به بمبار کولی شي، دا مهال د دوی عملی همکاري څومره ده د جګړو په لیکو کې؟
زموږ د ستراتیژیکو همکارانو همکاري له موږ سره شته ده، اما په لوړه کچه باندې لکه څرنګه چې د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا غونډه ترسره شوله، هغه غوښتنه د افغانانو له دوی څخه ډېره زیاته وه. هغه هېوادونه چې له ترورستانو سره همکاري لري باید هغه په واضح توګه په هغوی باندې تحریمونه باید لګول شوي وای، او د تحریمونو کچه لوړه شوې وای، چون دلته اسناد، شواهد او مدارک فوق العاده شته. یو مورد کې نه په لاسګونه مورد کې نه په سلګونه مورد کې اسناد او شواهد د افغانستان له حکومت سره او دا په بیلابیلو مجالسو کې نړیوالو مجالسو کې د ملګرو ملتونو سازمان ته انداز نورو نړیوالو سازمانونو ته همیشه د جلالت مآب رئیس جمهور لخوا نیولی تر هغه مربوطه مراجع وکړي دا اسناد او شواهد هغوی ته انتقال شوي دي.
ولست څه ډاډ ورکوي خصوصا هغه ولس چې په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې پروت دی دا مهال شاوخوا ښارونو کې جګړې روانې دي وضعیت به په کوم لوري لاړ شي؟
زموږ مسؤلیت د خپلو خلکو د ځان او مال ساتنه او له دوی څخه دفاع ده. یوه لحظه هم دلته غفلت نشته دی خوب نشته دی شپه ورځ دی او شوې ده او ټول دفاعي امنیتي ځواکونه که زموږ هوایي ځواک دی آرامش دوی نه لري شپه ورځ په عملیاتو باندې بوخت دي که زموږ توپچي برخه ده که زموږ ځمکني ځواکونه دي تاسو وګورئ که خاص قطعات دي که ملي اردو ده که نور ځواکونه دي په مجموع کې دوی ټول د دښمن پر وړاندې هغه جدي مبارزې ته راغلي دي. عملیاتونه تاسو وګورئ چې په شدت سره د دښمن پر وړاندې روان دي او انشاءالله چې نتیجه هم ورکوي او امنیتي ځواکونه به برلاسي وي.
د دفاع وزارت ویاند روح الله احمد زایو.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په همدې سره د آزادی او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
گزر